کې د مهال په افغانستان کې 50 سلنه افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40 سلنه وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وروستۍ ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړې ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5 سلنه ته رسیږي او همدارنګه 40 سلنه افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځني ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د ښاغلي بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بېوزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځایه کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل پوګوته شوې دي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنې ودې پورې تړلی. د کرنې وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي
تمام فعالیت ها برنامه وزارت زراعت
د کرنې وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو برخو کې هڅه کوو چې هر اړخیز کارونه ترسره کړو سو خوراکي خوندیتوب تامین شي،
کار شوه تا مسؤلیت غذایی د افغانستان تامین شوه.
د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړه کړې چې په راس کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپو خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. لبلې خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خوارزواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. د دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی وویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بیلابیلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 مېرمنې په افغانستان کې له خوارزواکۍ کړیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیهون وایي تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټول نه شي د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې حکومت باید د بېوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلي کړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې دی ویبلې غني پاوریدومو هرکلای کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. لکندهار مو د کتاب ټولونې د یو پیل شوی کمپاین په اړه راپور برابر کړي.
او لري پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم مکاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي.
په هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس سیډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه د اکاډمۍ د فعالیتونو جاج اخیسته.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې څېړنې کیږي.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او هنرمند کرن خان سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
او خپل بلا ځمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او
په زرپان کې به لنډه کیسه لیونه واوري.
خایستې نوم درلود، تورپیکې نومیده، پر هغه میان.
په ادب جام کې به د منشي احمد جان د ژوند احوال واوري.
پیاوړې نومیاله ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوره منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پیښور په ښار کې اوسېده.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د مینې او مننې تر سرلیک لاندې نظم واوري.
زه خو هر ورځ مرمه ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړمه ظالمانو، زړه می خورما اوخ کې سکم ظالمانو، په ژړا ژړا می زړه په ځان خوږیږي، خنو څوک لمه څوک پما پوری.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، په دې هله چې کوچنی اختر به مو د خوښیو په ګلورینو جامو سنبال تیر کړی وي، میلې به مو کړی وي، خپلوان او دوستان به مو لیدلی وي، او خفه یاران به مو پخلا کړی وي. اختر د مسلمانانو د هغه مذهبي جشن نوم دی چې په کال کې دوه ځله راځي او په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. دا مراسم د هر قوم، قبیلې او ان نژاد سره توپیر کوي، خو په دینی لحاظ یو شمیر مراسم سره یو ډول دي. اختر نه یوازې دا چې په دینی او مذهبي لحاظ ځانګړی اهمیت لري، بلکې په کلتوري دود هم دغه ورځې له ځانګړي اهمیت برخمنې دي. په دې امید چې د اختر نیکمرغه ورځې به مو د مرورو په پخلا کېدو له یو بل سره د مینې او خوشحالۍ په پلمه تیری کړي وي. په پیل کې کندهار ته ځو. له نیکمرغه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په علمي او زده کړیز ډګر کې رضاکارانه فعالیتونه زیات شوي دي. دا سل په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو د مطالعې د دود هڅې را پیل کړې دي. د یاد بنسټ غړي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات د آزادې مطالعې او د ښوونځیو تعلیمي کتابونه راټول کړي او غواړي چې د ښوونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو یې وویشي. له دغې چارې نه د دوی هدف دا دی چې له یوې خوا به په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ وده وکړي او له بلې خوا به یو شمېر کتابتونونه غني شي. صادق رښتینی له کندهار راپور را لېږلی.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه تر عنوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکاره کمپاین دوی میاشتې مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکاره بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به یې په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به یې پر کتابتونونو وویشي. واحدي وایي د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه یې موخه د مطالعې دودول دي.
د علمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کو او لری پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي. هغه به د معرفي په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا په معرفي کې او مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معرفي ته په واکه ورکو تر څو هغه لری پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بیا برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس او ګریوان دي تر څو دغه تشه مو د ککړی وي او دی ته مو د زده کړې زمينه برابر کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوي او همدا لامل دي چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واکه ورکوي. نبیلا سدی، محمود شکران او ماریا د کندهار ښار اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خويندو فکرونه دومره امپروومنت لري چې فلحال دوی د تعلیم سره دوند شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی تر نورو پورې هم همدا پوزیټیو اقدام تر دوی پورې هم ورسوي، تر څو د دوی په کورونو کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دوی تر مطالعې لاندې نیولي او په مخکې وختو کې هماغه چې دوی مطالعه کړي دي تر یو ګانه پورې ورسوي.
موږ ځوانان اوس په دې باندې پوهېدلې دي چې پرته له کوم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دوی مطالعه کړي وروسته له دې پرته له دې دوی ته پرتی چې دوی استفاده ځنې وکړي، نو دوی په رضاکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پورې سره رسوي تر څو د دغه څخه نور زکونکي مثبت استفاده وکړي.
موږ د ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه ورسته لري، کولی شي په دې حرکت کې موږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکاره بنسټونه د کتاب ټولګونې کمپاین تر سره کوي چې د دې ولایت ګڼ زده کوونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
د افغانستان علومو اکاډمي چې یو علمي او اکاډمیک مرکز دی په بیلابیلو برخو کې څېړنې کوي. دا مرکز د یو مهم څېړنیز مرکز په توګه په ټولو بشري پوهنو کې د تحقیقاتو لپاره زمينه برابروي او هم په دغه برخه کې څېړنې کوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اکاډمۍ د کارونو جاج اخیسته.
هنر جاج.
رئیس، په پیل کې خو ډېره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. مخکې لیست تاسو راسئ دلته د افغانستان د علومو اکاډمۍ کې د رئیس په توګه دنده واخلئ. چیرې مو کار کاوه؟
تقریبا زه په 1981 کال کې د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې نه فارغ شوم. په 1982 کال کې په علومو اکاډمۍ کې امتحان ورکړی او د علومو اکاډمۍ ته په 1982 کال کې راغلم. تر دې مهاله زه په علومو اکاډمۍ کې لومړی په پښتو څېړنو مرکز کې وم، هلته د بېلابېلو برخو مسؤول وم. بیا تقریبا د تیرو شپږو کالو راهیسې زه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د نشراتو او عامه اړیکو د برخې رئیس وم.
کله چې د لومړي ځل لپاره راغلی دلته د ریاست دنده مو پیل کړله، له کومو جنجالونو سره مخ سوئ؟ څه وه چې هغه له تېر ریاست نه تاسو ته پاتې وه او ډېر درانده وه؟
مشکلات خو ډېر زیات دي. زموږ وطن خو تاسو ته پته ده چې دلته دا په جنګ جګړو او بربادیو کې ښکېل دی. د علم او د فرهنګ او د ادب دپاره ډېر دغه نشته دی، نو موږ ډېر مشکلاتو سره ښکېلو او اوس هم لګیا. موږ په ډېرو برخو کې مشکلات لرل، موږ کار کوو انشاءالله چې موږ واقعا د علوم اکاډمي هغه ځای ته ورسو چې هغه کوم حیثیت په واقعي معنا باندې د اکاډمي دپاره ټاکل شوی دی.
ځینې کسان د علوم اکاډمۍ نوم اوري مګر پاکلی نه پوهېږي چې د علوم اکاډمۍ کې دومره کارکوونکي چې لري دوی کومې دندې پر مخ بیایي. که راته واضح کړئ چې د علوم اکاډمۍ دلته څه کارونه کوي؟
علوم اکاډمي خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده. دلته یوازې څېړنې کېږي. علوم اکاډمي په دریو بخشونو باندې ویشل شوې ده چې د بشري علومو بخش دی، بیا بشري علوم په خپل منځ کې په 15 مرکزونو باندې ویشل شوی، لکه د پښتو څېړنو مرکز شو، د ژبو ادبیاتو مرکز شو، د باستان شناسي او د کوشاني څېړنو مرکزونه شول، همداسې د دایرة المعارف او د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز شو، د اجتماعي علومو مرکز شو. همداسې موږ په اسلامي علومو کې مرکزونه لرو، لکه د فقه او قانون مرکز شو، د تفسیر او حدیث او د اسلامي ثقافت مرکز شو. په طبي علومو کې هم موږ بلابل مرکزونه لرو، د زراعت مرکز شو، د طب مرکز شو، د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مرکزونه شو، د ځمکپوهنې مرکزونه شو. همداسې موږ په بلابل برخو کې د علومو په بلابل برخو کې تحقیقات کوو.
کله چې موږ تر اوسه له اکثره استادانو نه اورو چې پروژه مې اخیستې ده، په پروژه کار کوم، په دغه پروژه کې څه او یا پروژه څومره وخت نیسي؟
علوم اکاډمي خو تاسو مو ویل چې هغه پروژه د علمي ترفیعاتو لپاره د نیسي. علوم اکاډمي د څلور علمي رتبې لري چې د هر علمي رتبې لپاره بیلابیل پروژې دي. مثلا د څېړندیار لپاره چې کومه پروژه لاغره څلور کال لپاره، د څېړندوی لپاره 5 ده، د څېړندپوه لپاره 6 ده. په همدغه شان په دې دوران کې د بیلابیل سیمینارونه ورکوي، کانفرنسونه ورکوي، علمي مقالې لیکي د هر دغه لپاره. د دې نه علاوه د علوم اکاډمي څېړونکي په بیلابیلو غونډو کې په علمي برخو کې د هیواد په دننه او په خارج کې وظیفې لري، همداسې په روټین پروژې لري، په بیلابیلو برخو کې کار کوي. هر یو سړی لګیا دی په خپل مسلک کې په علمي څېړنو باندې بوخت دی.
تاسو به طبعا په بهر کې هم نور د علوم اکاډمۍ لیدلي چې هلته دي، څه توپیر وینئ په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ او په بهر کې؟
په بهر کې خو ډېر زیات امکانات دي په بیلابیلو برخو کې. بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري، همداسې د علومو په برخه کې هم مشکلات لري. مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونو بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو. د عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي. همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه، مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو، په نوره نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو. موږ چې څېړنه کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په هغه باندې، د هغه امکانات چې په نوره نړۍ کې دي هغه په دې دغه کې نشته دی. خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکاډمي هماغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علوم اکاډمي دي. همداسې نور فرقونه هم په بیلابیلو برخو کې شته دي. مثلا د کارکوونکو په استخدام کې نور دنیا علوم اکاډمي چې دي هغه بالمخته کارکوونکي لري. موږ په افغانستان کې د بالمخته کارکوونکو لپاره قانون نه لرو، که څه هم موږ اوس د علوم اکاډمي قانون د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس باندې په هغه کې تعدیلات راوستي دي. ډېر نه تر اوسه پورې له هغه قانون د دغه نه تېر نه دغه مراحل نه چې کله تېر شو، موږ کولی شو چې د علوم اکاډمي په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه ولرو.
بل تاسو له خپلو کارونو یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې هم کړي دي، که دا راته ووایئ چې له هغه وخت تاسو رئیس شوي یاست، کوم بدلون مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې راوستی؟
علوم اکاډمي خو په بیلابیلو برخو کې کار کوي او زه چې کله راغلی یم د علوم اکاډمۍ ته، زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علوم اکاډمۍ چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغو سره برابره کړو. مثلا منګه د علوم اکیډمي ز په کتابتون باندې ډیر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکیډمي کتابتون ډیجیټل کو په دې برخه کې تقریبا منګه ډیر کار کړی دی دجدي د چمنګو دا د علوم اکیډمي کتابتون چې د دې ته په ټوله دنیا کې خلک لاسرسي ولري هم په انټرنیټ بکول شي د علوم اکیډمي د بیلابیلو اثر نو استفاده وکړي شي همدا سیمنګ په بیلابیلو برخو کې نړیوال سیمینارونه کړی دي زه چې راغلی ما تقریبا په دغه تیر درې څلور میاشتو کې منګه شپږ واته سیمینارونه کړی دي بیلابیل کانفرنسونه هم کړي غونډې هم کړي خبرې ناستې هم کړي نو په بیلابیلو برخو کې منګه پرمختګ لیدلی دی کله چې منګه دغه نوی قانون تصویب شي انشاءالله موږ به نوي قدمونه واخلو نوي پلانونه او نوي د علوم اکاډمي په چوکاټ کې رامنځته کړو
بله دا تجربه ثابته کړې ده چې کچېرې یو کس په یوازې کار وکړي دا نتیجه نه ورکوي تر څو چې همکاران ورسره ملاتړ نه کړي ځان په کله راته وایي کله تاسو سره رئیس ولې څومره د خواوشا کسان څومره همکاران تاسو ملاتړ دي
زه خو په علوم اکاډمي کې د تیرو 15 کال نه علوم اکاډمي په داخل کې ډېر زیات مشکلات نه لري موږ ټول همکاران سره ملګري او دوستان یو هیڅ کوم دغه نشته د خپل منځ کې کوم مشکل نشته تر اوسه پورې
ان شاء الله کارونه ښه روان دي
وسه پورې خروان دي ان شاء الله ورځ پر ورځ به زه فکر کوم چې تاسو به په دې تیر شپږ میاشتو کې هر ورځ د علوم اکاډمي په اړه باندې به یو نوی خبر اورېدونکي وي او اورې به د مطبوعاتو نه همدغه زمونږ کارونه دي څېړنې او دغه چې دي علوم اکاډمي خو د علم د تولید زیاده دلته بیلابیل نظریات او افکار تولیدیږي او هغه د هیوادوالو دغه لپاره ټولنې ته وړاندې کیږي
رئیس صاحب په اخر کې دارت وایي چې څومره خپل همکاران تشویق کوي کله چې دوی ډیر کار کوي او هغه تاسو په تابه برابر
په هر اداره کې باید دا کاری چې تشویقي مکافات او مجازات او عمل باید جریان ولري منګه دا کار کړی دی چا چې کارونه په خپل وخت کړی دي مکافات کړی دي همداسې چا کار دا شوی دی مجازات شوی هم دي آینده کې باندې ته موږ ادامه ورکو
ډیر زیاته مننه ځوندای اوسې
مننه
صبح د کرن خان لنوم سره خامخا آشنایي دغه سندري بم واوري دي لوي او يا بي وسوري هغه یو قامپال او په پښتنو مين هنرمند دي هغه د محل د پیښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ څخه په پښتو ژبه کې ډاکټرا کوي د فنکار په نننې برخه کې لنوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبري کوي
فنکار
کرن خان مینوم دی په 28 اپریل 1980 کې زه دا زما په کاغذونو کې لیک دی چونکه په خو دغه دغه نو تاریخونه نو خو دغه دو درې کال عمر دی زما زیات لیکل په سواد کې پیدا شوی یم په خپل کلی کې مې اولنې زده کړې کړې دي تر لسم ټولګي بیا مې مخکې زده کړې په ملکن یونیورسيټي نه مې کړې دي او د لوی اوس د کړل ماستری مې بیا دا په خبر د پښتو ډیپارټمنټ نه کړی دا اوس مې ایم فل او پی ایچ ڈی چونکه پی ایچ ڈی مې کورس ورک ختم شو تھیسیس به اوس شروع کوم دا د پیښور اکیډمی نه وکړم
پلان مو څه کار
کوم زما پلار یو زمیدار دی زمیداری کورنۍ سره تعلق لرم او خپل بلا زمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا به مکمل او پلار او مور می حیات دی
په وخت کې چې کله ته ماشوم دي تم زمیداری کارونه کړی
او بلا تقریبا د 30 کلنۍ 40 کلنۍ پورې میکړي
څو کتابونه چاپ شوه
زما یو کتاب چاپ شوه دانش کتابتون ډیر مخکې چاپ کړو تقریبا شپږو کال کېږي د نغمزار په نوم هغه د یو لسکم سلو شاعرانو کلامونه ما راټول کړو چې زما کم خوخو یا زما انتخاب هغه می چاپو اوس زما د خپل شاعرۍ کتاب تیار دی بيخي رحمت دیوان صاحب کمپوز کړی دی یو کتاب زما د سفرونو دی بلکې د کتاب نه بسی وای دوه کتاب زما نور د انتخاب تیار دی غم کمپوز دی یو می د تحقیق د غسونه د ایم فل او د پی ایچ ڈی د ټرم پیپرې چې کمی دی پرچې مختلف تحقیقونه دی لکه ولسی تیبو پټاپا باندې په کې کار کړی دی په جپ په هنه په کې کار کړی دی په شلمه صدای کې سیاسي تحریکونه په دې باندې می یو لیکنه کړی دی دغه دی سما کالمونه د برخ صاحب ژباړلې دي سه زما خپل کالمونه دي د دې هم یو کتاب تیار دی زما سره تقریبا شپږو کتابونه زما داسې دي چې پښتو ادب او تصوف باندې زما یو یو وګدې لیکنه ده پښتنو هنرمندانو سره ما د مختلفو رسنیو سره ما مرکه کړې دي شپږ دیرش یو دي او داسې یو لس پنځلس نورې دي نو چې دا هم زه لیک ته راوړم یو کتاب د دې نم ډېر زخیم
کتاب
د شاعرۍ د کتاب نوم خوښ کړی دی خو لا فاینل نه دی او کوم ملګرو چې را سره منلی دی یا را سره خوښ کړی دی زه هم فنکار یم دا زما یو نظم دی نو د هغې نم دا نوم راخیستی دی خو کیدای شي دا نوم بیا بدل هم کړو ما په د اف ایم د ریډیو نه شروع کړې ده د هلته کې په کوزه پښتونخوا کې د یو ریډیو سره مې کار کوو د هغې نه وروستو مې بیا شمشاد ټي وي سره شپږته کاله کار کړی دی داسې د مختلفو برخو کې مې ورسره کار کړی دی د هغې نه دیخوا مې بیا د انعکاس ریډیو سره خپرونې مخ په وړاندې وړي د ادب او هنر دغه مې کړی دي د پیکټ یو اداره وه د هغې سره مې کار کړی دی دوه کاله پورې د پروډوسر په حیث باندې د هنر په لارو کې د فاټا په حواله چې باغ میوزیک کو داسې انټرمیډیا یو اداره وه د هغې سره مې کار کړی دی د سی آر ایس ایس سره مې کار کړی دی د ایف ایم بوراق سره مې کار کړی دی هلته د انفارمیشن ډپارټ بل یو ایف ایم د ایف ایم پښتونخوا د هغې سره مې کار کړی دی دغه مختلف ادارو سره مې کار کړی نو هنر خو مې د سکول د وختو نه به ما دغه د مری د کارونه چې به و نعت تقریر ورسره ملي د هغې وخت چې موږ ماشومانو دا ملي نغمې او ترانې دغه به مویل دې نو وروستو بس هسې د ملګرو به د رباب منګي سره چته کلي کې نو وخت په وخت باندې سندرې ویلې دي دغه ملګرو به هڅولم او بیا د یو څو ملګرو ډېره مننه کوم چې هغې زما د هنر د اولو ورځو ملګري دي لکه داود ربزي دي سواد ته راغلی وو زه نوی نوی دی هنر ته راغلی وم اسد دانش لالا دلی وو داسې بلا ملګري عثمان الاسیار دي د سواد شوکت سرر دي عطا الله جان دي ایاز زما ملګری وو نو دا هغه وخت کې ما د استاد سره څلور کاله شاګردي کړې وه په کراچۍ کې د اے آر انور استاد سره او دا غینه چې راغلم بیا په سواد کې د شیرجان استاد سره یو څلور کاله تیر کړل دغه دغه اته کاله چې مې د استادانو سره تیر کړل د دې نه پس ما بیا ولې البم کو خو د دې دوه استادانو سره سره ما ته ډیره لارښوونه هارون باچا کړې ده زما هغه استاد هم دی او بلا په مین هم یم او دا غ خصوصي مینوال یم دا ټول هنرمندان مې خوښ دي خو هغه مې ډیر خوښ دي
د موسیقي په حالاتو کې کومه علاقه غوړې شي
موسیقي په حالاتو کې مې هارمونیا غوړې شم ګیټار مې یو څو میاشتې غوړې او دغه دوه سیزونه باندې لګ لګ پوهېږم داسې نه خپل کار پې کوی شم بیا د ګیټار نه ډېر ښه په هارمونیا کې یم
هو
تر دې وخته چې مې دا پنځلسم البم را روان دی په نمبر اوس مې دا البم اترنګ یو مې پکې سپیشل بلکې دوه سپیشل ماښامونه مې کړي هغه په ترتیب کې نه دی حساب د هغې سره مې البم اوولسو ته رسي یو د صاحب شاه صابر ماښامو یو د برق صاحب د ډاکټر اسرار نورالبشر نوید او شمس بنیری صاحب د دې مې یو ماښام کړو نو داسې اوولس دي خو په ترتیب وار چې دي په نمبر وایز هغه پنځلس دي نو اترنګ البم مې دی اوس راغلی
لومړی البم دې په کوم کال
اولنی البم ما په 2009 کې کړو د مازیګر په نومو هغه خلکو ډیر زیات خوښ کړ اته سندرې مې پکې ویلې وي بیا پاغه پسې مې غانټول کو بیا مې پسې مینه وکړو بیا مې پسې وچې پاڼې وکړو بیا تعبیر بیا سباون بیا سپوږمۍ بیا چینار بیا ښکالو بیا باور بیا انتظار بیا هنداره بیا تصویر بیا کیف او سترنګ
خو دغه البومونو کې خو تب مختلف اصناف کارولي دي مثلا قوالی په پښتو ژبه کې خو د قوالی په برخه کې موسیقارانو ډیر کم کار کړی تا ولې قوالی ته مخه کړې
په قوالی کار ډیر شوی و خو چونکې هغه وخت کې شوی و چې په هغه وخت کې داسې د ریکارډینګ د سیستمونو د سینو لکه رفیق شینواری صاحب د پښتو په قوالی کې ضروری یادو چې هغه ډیر کار کړو خو هغه ریکارډونه موږ سره په هغه اصلي بڼه نشته بیا ګلزار عالم صاحب هم کړی دی پورې البم د رحمان بابا کړی دی بیا څه وخت پکې بیا داسې ګیپ راغلی دی داسې پکې دا ځای دا تش تللی دی نو ما چونکې د چینار البم نه شروع کړل د رحمان بابا روبایانې مې ویلې هغه خلکو خوښې کړې د هغې نه وروستو مې بیا د رحمان بابا بله قوالی ویل ویله بیا مې د علي اکبر سیال سه بیا داسې سندره غونې کې و روحاني سندره ورته ویله هغه مې په قواله کې ویله ته خو یکون فیکون بیا مې د رحمان بابا ساقي قوالی ویله اوس مې بل ویله د خاص په نوم دا قوالی نو چونکه دا په یو ریډیو کې زموږ خبرونه نو هغه د روزې په میاش کې و په دغه قواله باندې و یو زمانہ یو هنرمند نوم هریږي د کندهار دی مشر دی ډیر خپل هنرمند دی مزیدار ما واغه په دې ریډیو کې میلمانو ناغه نتاخ دا وی چې قوالیان ولې نشته نو هغه سیز مې هم په ذهن کې نو ما قوالیان ته یو فکر وکړو او خلکو خوښ کړو نو بس کومه تا
پښتو ته څور کړل او پښتو ته څور
کړل خیر ما خو زه خو هم چې ما هیڅ نه دی ورکړی وخت را سره دی وخت مې ورکړی دی پختو راته ډیر سره کړل پختو په خپل خلکو په جندما خلکو راته مینا راکړه او د دغه پختو جبه ډیر زیات مشکور یم چې دومره مینه راکړه چې دا هیڅ د زایولو ځای را سره نشته زه ما په یو تحقیقي پرچه کې لیکلی هم د پختو جدید موسیقي په حواله مې یو پرچه لیکلی و په د پختو جدید موسیقي دا جدید غزل چې مونږ وایو کنه دا اوس چې دغه شوی دی مونږ چونکه وسترن کلاسازونه خو کله چې دا یو سلويخ کاله نه چې دی خو دې ته مونږ جدید ویلې شو نو په دې کې زموږ سره سلور پیلری دی سلور پیلری داسې دی چې یو پیلر دی ناشناس استاد دا غ خپل اوریدونکو دی او هغه انداز خپلې او هغه فالو کوي یو ځان انداز لري دویم زمونږ سره شاولی استاد دی دا هغه خپل انداز دی او یو پیلر دی دریم زمونږ سره استاد خیال محمد دی او څلورم زمونږ سره استاد احمد ګل دی دا هغه خپل انداز دی دا پیلری زه په خپل ځانې ما کاونټ کړی دی ما ویلې دي چې دا دی او بلکې د لویو استادانو سره په مشوره مې ویلې دي بیا هارون باچا شو گلزار عالم شو همایون شو مونږ ټول د خیال محمد استاد په کلاس کې راځو دغه شانته زرولی شو جاوید مرخیل شو ماستر علی حیدر شو لطیف ننګرهاری شو دا ټول د استاد شاولی په فیلر کې راځي دا هغه په فالوورز کې راځي د اوازونو د امتزاج د لکه بلوایم د استاد ناشناس په کلاس کې استاد ټکر سرداری ټکر صاحب زمونږ د دیر خالد خان داسې یو شمیر نور څملګری دي چې دا غو اندازې هنر هغه شانت دي د احمد ګل استاد په انداز کې بیا ډیر راځي ماشو خیل ظاهر ماشو خیل او داسې یو شمیر هغه چې هغه بیخي ولسی هنرمندان دي نو دغه سلور پیلری دي بیا په دې پیلرو کې زه د ټولو احترام کوم خو هارون باچا زما روحاني استاد دی دا غنه متاثر هم دا غد انتخاب نه متاثر هم دا غد نو رنگونو نه متاثر هم بل دا چې ډیر راته نږدې اوس خو مې بیخي نږدې دی راته بلکې زما هغه هنر په ګډه باندې مونږ کو له یو بل په مشورې کو مال کله کله البم کې یو کمپوز نه ما غره راته را بخیره ډالې کی راته نو دا غ څه کمپوز نه هم ما ویلې دي سلور پنځه کمپوز نه ما ویلې
یو نگار چپکی چمبا گل دے تردا گل دوت خار خار سرائے قدر نور چانس دا خوشحال دے تر فرخار رموز دا شقان و عشقان کوہی کی بس شقانو شقان کوہی کی بس پتلب د طالبانو پتلب د طالبانو طالبان کوہی کی بس رموز دا شقانو شقان کوہی کی بس رموز دا شقانو شقان کوہی کی بس ملاحان کوہی کی بس ابھی وہ لوگ کشتے ملاحان کوہی کی بس شوخی شنگی پدا خوان کوہی کی بس او حوس د شوخی شنگی پدا خوان کوہی کی بس بس خوشحال بیاس کی دا تازہ تازہ خبریں جی خوشحال بیاس کی دا تازہ تازہ خبریں پتا تازہ خبرو سخندان کوہی کی بس نو پتا تازہ خبرو سخندان کوہی کی بس مطلب طالبانو شقانو اشقان کوہی کی بس اور مز دا شقانو اشقان کوہی کی بس
نصیر احمد احمدی د لنډو کیسو هغه پښتون لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د روزمره ژوند تصویر په ډیره ښه بڼه وړاندې کړي. هغه نه یوازې د زمان اوسنیو جنجالونو ته تم شوی، بلکې د راتلونکي په اړه فکر کړی او خپل اندېښنې په کیسیزه ژبه وړاندې کړې ده. د زرپاڼې په ننانې پاڼه کې فرشته غنی د ښاغلي احمدی لنډې کیسه وړاندې کوي.
لیوانای لیکوال نصیر احمد احمدی. بوډا وویل، ته یې نه پیژنې، د ملک تور لور ده، ما په پیغلتوب کې لیدلې وه. ښایست یې نوم درلود، تورپیکۍ نومېده. پر هغې میان و. یوې ښځې په بیړه په خپل مخ پړونی ورکش کړ. لیونی ته یې وکتل. په ډیران کې یې ګونډې وهلې وې، څپولې ږیره یې درلوده، گریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. تر ډیره یې لیونی ته وکتل. بیا یې د ټیکري له کونجه بوټا ته سترګې ور واړولې. هغه دو درې ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ چې سپینه چپنه یې اغوستې وه ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چیغه کړه، ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسیږي؟ ټکنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ورنه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل، مرداره مو کړه. سړي په غوسه ورته وکتل، څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننووت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل، سړی دې یوه روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل، لزمکې یو خلکه ور پورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې. ښه ځواني یې ده. د بوډا تندی تریو شو. په خشکۍ وویل، خود نو د ورځې درې څلور شله مریضان ګوري، سل افغانۍ فیس اخلي، لمر یې نه دی لیدلی. ته زموږ غوندې کولبه پرې وکړه، بیا یې ګوره چې د پالیز ډارونکی ورنه جوړیږي که نه. ځوان په خبره کې ور ولوېد. څه به بولالا وایې، لیونۍ در یادوم. ته ورته وګوره، هډوار ځوان دی. ښځې بې اختیاره له خپل غوږ څخه ویښته لرې کړل. بوډا وویل، اوس خو لکه لوټه خړ پړ ښکاري، که تا په ژڼیتوب کې لیدلی وای د ګوتې غمای و غمای. ځوان یوه شېبه غلی و، بیا یې د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ. شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوویسته. یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل. ورو یې وویل، نمره دې څومه ده؟ د بوډا تندی ګونځې پیدا کړې. نه پوهېږم، نوم یې ولیکه خو وخت ډېر ووت. وروسته یې دوو درېو نفرو ته اشاره وکړه. ورو یې وویل، دوی تر ما مخکې راغلي وو. ځوان نسوار توکړل، خاورې یې پرې واړولې. لیونی ته یې وکتل، ویې ویل، ته یې کیسه راته وکړه. بوډا یوه شېبه غلی و. ښځې رډې سترګې ورته نیولې وې. وروسته یې وویل، درته ومې ویل چې د تور ملک په لور میان و، پلار یې نه ورکوله، نجلۍ یې د بل په نامه کړه، دای هم لیونی شو او بس. نو مینه څوک لیونی کولی شي؟ نه پوهېږم، ورشه لیونی به یې درته ووایي. دا وخت د کلینیک په دروازه کې یو تن چیغه کړه، د ملک تور لور تورپیکۍ. چا ځواب ورنه کړ. سړی بیا په لوړ غږ خپل خبره تکرار کړه، د ملک تور لور تورپیکۍ. دا وخت یوې اووه کلنې نجلۍ د ښځې اوږو ته څنډ ورکړ. ښځې ټکان وخوړ، په بیړه یې ورته وکتل. نجلۍ وویل، مورې، نوم دې نه اورې؟ نوبت دې دی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال او څېړونکي منشي احمد جان د ژوندانه احوال سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
منشي احمد جان. منشي احمد جان یتیم و چې پېښور ته ولاړ او هلته یې زده کړې وکړې. انګریزي ژبه یې هم هلته زده کړه او بیا د هغو ټولو انګریزانو د پښتو استاد شو چې د سیاسي ماموریت لپاره به پښتونخوا ته تلل او لوی لوی منصبداران به مقرریدل. منشي احمد جان ته د انګریزانو له خوا د خان بهادر لقب ورکړل شوی و. ادم او بینوا ته به یې همیشه ویل چې زه له پښتو او پښتو لیکلو سره ډیره مینه لرم. پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده. وایي چې منشي احمد جان یو عالم او پوه سړی و او په پښتنو کې د یوه فکر او مسلک خاوند و. د ده شعر ډېر لږ لیدل شوی دی، مګر نثر کې ډېر اثار لري او د پښتو د معاصر ادبیاتو په نثر کې د تا د یو نوی سبک موسس او جوړونکی وای. که څه هم تر ده د مخه مولوی احمد او رضواني هم اوسنۍ ژبنۍ محاورې ته نږدې نثرونه لیکلي دي، مګر د منشي احمد جان د اثارو اهمیت او غورهوالی په دې کې دی چې ده په پښتو ژبه کې د نوو او رښتینو نکلونو په لیکلو سره پیل کړی دی. د منشي احمد د نثر مهم خصوصیت دا ده چې هغه په خپل نثر کې خواږه او ښکلي عبارات، پرېکړې لنډې لنډې جملې، ښه ادا، سلاست، د لغاتو سوچوالی، متلونه، اصطلاحات چې وګړنۍ محاورې ته نږدې دي راوړي دي. یا په بله ژبه، منشي احمد د نثر د ښکلي فورم او د پښتو محاورې ته په نږدې کولو کې
لوی لاس درلود او د داس یا سار لیکلی دی چې د پښتو په نثر کې شاهکار ګڼل کیږي. منشی احمد جان په 1313 هجری کال کې له دې دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. روحي خا
کرن خان نه یوازې یو پښتون سندرغاړی دی بلکې په خپل شاعر هم دی. هغه په خپلو شعرونو او نظمونو کې ادب د ژوند لپاره تیوري ځای پر ځای کړی دی. د ژوندانه بیلابیلې خواوې او عیني تجربې په نظمونو کې منعکس کړي. د وریښمین خیال په نننۍ برخه کې له کرن خان څخه د مینې او مننې نظم اورو.
په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورمه اوښکې سکمه ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، خنو څوکړم څوک پما پوری. اے زما زار به واخلی داسې مکا، اے زما زار به واخلی داسې مکا، زما مینا او اخلاص لګرا په زړکا، په دې زمکا دومره کرکا رب مملکا، په یو څپېړه سل مخ ورانیږي، په یو څپېړه سل مخ ورانیږي، خنو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. محبتا ګوره عشق کې خرابېږم، محبت گور عشق کی خرابے گم، ممی وجنا زد خپو تخکت کی گم، حال میں واخلا پا خودے لے ونے کی گم، خلکا من کی انسان دمر زوری گی، خنو چوکڑما چوک پا ما پوہی گی. ز په ژوند کې په دویم زل حق حیرانیم، ز په ژوند کې په دویم زل حق حیرانیم، ز په داسې تور کند کې روانیم، جولای یخنی ګړګوزه پریشانیم، رزق نشم خوړی زړه راته بدیږي، خنو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. په پښتو پښتونولۍ یو زه برباد شوم، مینې غرق دې کړم په ټوله نړۍ زباد شوم، تا چې مړ کړم په سباله درته یاد شوم. مینا مرګ دوانه د میم نشورو کیگی، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي. تا ته هیڅ ویلی نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوری ده، تا ته هیڅ ویلی نشم بې وسی ده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوری ده، که خواري ده خو زما سپېره خواري ده، د ارمان کرلی نیالګي مې وچیږي، خنو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي. ښه نو څه وکړم، څوک په ما پوهیږي؟
ظالم یار په ما زړه اوسېزا، مخله ما راز چې نه دی وینم، زما د زړه هغه زاړه زخمونه تازه شي وینې شي چې ودې وینم، هغه چې خلک